د مشال ریډیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. په دې اوساته خبرونه کې د تل په څیر د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه شنن او تبصیرې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټ کې د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په وینا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په بحران خبرې کوي. او سم تفصیل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبر اعلان تول د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسوي.
دیوای مخ تر وسه پر دې پون شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو، د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې لقب له ټوله مل ودرید. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
لسپینې ماڼۍ په خبرې سوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل هېواد یې هغه ټول اقدامات چې د حقاني شبکې په ګډون وسول طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې. نوموړي 13 ورځې ول دا پیسې به له 12 څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو او سکالرشپونو په ورکول کې مرسته وکړي چې هغوی خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو، سازانو او کاروباریانو نسل ایجاد کړي. د دې وینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود وه. په بلوچستان کې د ایله تشیع پر یوې امام بارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک یو چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشر ریډیو ټول بریدګر برکا په سر کړی و.
دا برید د چلګری په یوې امام باړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لار امام باړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی.
په برید کې لس کسان ژوبل سوي هم دي. د حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکر جنگوي وسوالې ډلې 15 نیول سوي کسان لاهور ته را رسولي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشر ریډیو ټول د کسانې پرون د لاهور بیګا لاهور ته را ورسول.
دا د لشکر جنگوي معلومه وسلوال دي. دوی د شاوخوا 15 سلويخ شیعهګانو په وجلو کې ککړ دي. دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه.
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نول سوي کسان هارون بټي، احمد یار، غلام مصطفی، طارق نواز، دلو او ایاز احمد نومیشي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې پولیس وایي نامعلومه وسوالو دوه پولیسوال وژلي دي. د صوابۍ د پولیسو ویاند مشال ریډیو تول د ټریفیک دوه کارکونکي راشد او ګوهر نن ماسپښین په امن چوکي په ډزو وژل سو. نوموړي زیاته کړه د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د نیولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د تېرې چهارشنبې یا شروع په ورځ د صوابۍ پولیسو د مینې کلي په اجمیر غره کې د عملیات پر مهال د څلورو وسوالو د وژلو دعوه کړې وه او ویلي وو چې 12 وسوال په تېښته کې بریالي سو. د پاکستان فوج دعوه کوي د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمې په وبخشي د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه په ویلابلو برخو کې د وسوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او یو او یو بشټ وسوالې وجري دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه د پنځم په ورځ په خبر سوی بیان کې ویلي چې د دې هوایي بریدونه د خیبر ایجنسی د لیر پرته سیمه تیرا پر راجګل کې بیګا د شپې ناوخته سوي. د وسوال پر مرکزونو هدفي هوایي وبخشي پوز د ایدهام کوي چې په بریدون کې د وسوال 15 مرکزونه هم لبینځه وړي. وسوالو د دې داوه پاړه څنګه دی ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړي، جرمني او ترکیه وویل چې دوی سرتیري به هم د پوره ملاتړ په نوم د ناتو د مشن په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې سي. ارګ په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوی وویل چې د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکاري ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننۍ خبر کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران هم ګډون کوي. د خبرې پر داسې مال کې چې د سه شنبې یعنی په ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ولاسد په روسي پلازمینه کې تو درکلای خوښ نسو. د فرانس جنوبي شهر بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي دي. اني شایدان وایي چې د بس او لارې پر لوی لارې له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې بس ټول 50 پر لید درلودې چې د فرانسې په جنوب کې لندې ته روان وو او مسافر اکثره زاړه خلک وو. روسغړی له ایران سره د پرختیاي پروژو لپاره 15000 ډالر ځانګړي کی. د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابرات له وزیر سره لکتین روس ته هله څرګند کړ چې د 15000 ډالر په ارزښت د پروګرام امریکا ور ډیر ژر پیل سي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته ول روسان غواړي چې د پیسې په ایران کې د زیربنا پروژو لپاره ځانګړي سي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یو امامبارګا په ځانمرګي برید کې ولس کسان وژل شوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي
اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترګرۍ کې ککنډ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي میلاو شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې له دوبۍ څخه یې د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. خو د امنیتي چارو یو کارپو وایي پاکستان باید د سخت درزۍ د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون راولي.
دا شختراشي به داسې کیږي چې لشکري جنگوي ولا مونی ولا موجل او د دې مسلې حل نه دی.
دا د ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډ اعلان کې کړې چې بیګایا په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو کتو وروسته خبره کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
اسمت سروان او دا اسمت سروان په دې رپورت پسې ستاسو پام بیا هم دې موضوع کې د یو مرکې پر لور راړو. زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له شنونکو حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هم هغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې.
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به دای قانی کړی وي چې له دغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا د بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پرني ملاقات په موضوع کې پاتې کیږي. بیګاله واشنگټن په خبرسوي ګډه خبر پاڼه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکر طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوال ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو شکولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موکا وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته پډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایي هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین ویل چې دې ملاقات نه د سمدستی نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما وای چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمی ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کې دې شي رستو امریکا هندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي، ځکه چې د پاکستان پوز ضربي عذب اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی، او د ضربي عذب د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دواړه خیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان به داعش وسلوالې ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې مبارګه په ځانمرګې برید کې یولس کسان وژل شوي دي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لویز ځواک یو چارواکی حامد خان بنګلزی نن سهار مشال راډیو ته وویل چې بریدګر برکه په سر کړې وه او تیر ماښام هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګې برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترې په واټن پروت دی، پکې دا ځانمرګې برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګې برید کې د وژل سویو شمېر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړې. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې دغه ځانمرګ برید په داسې حال کې سوی دی چې حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې کلک ګامونه اخیستي او ډیر عسکرې ځای پر ځای کړی دی، خو بیا هم داسې پیښې ولې کیږي او د دې تر شا څه کیدای سي؟ په دې اړه د مشال ریډیو همکار شاهین بنری له خبریال سید علي شاه سره غږیدلی.
د دې دومره امنیتي تنظیم باوجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزو چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو د دې په شاس عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کومه فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمی مسله ده. دا د بیروت د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمی مسله ده. نو ما په خیال دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلای شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلای شي. د دې لپاره د عالمي هلې ځلو چې دي د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلای شي. ادروایز صورتحال دا چې دي 15,000 نه که 10,000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعینات کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایم کولی.
سید علی شاه صاحب، اوس پورې ان چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرۍ وسلوالې ډلې فعال دي او کم خلک چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، آیا هغوی ته سزاګانې ملو شوې دي تر اوسه پورې؟
دا چې دی یقیناً که اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوې. او بیا دا چې تر کومه حده پورې چې د دې د ګروپونو تعلق دي، دلته دوه درې قسمه ترهګري ده. دلته یعنی د بلوڅ وسلوال ګوندونه دي هغه مو وختن په وختن دلته عملیات کوي او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي او بیا چې کوم توندلاري دي اسلامي توندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال دا هم خپل عملیات دي نو بلوچستان کې به یک وخت دلته څلور پنځه ډېرې اهمې مسلې دي او هر ایشو چې ته راواخلې نو په هغه کې څلور تکړه او مضبوطه وسلوال ګوندونه دي تر اوسه پورې حکام چې دي یا کوم چې د صوبایي حکومت د ایالت چې کوم واکداران دي هغه خو برها دا دعوې کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع برابره شوې ده لیکن دلته بیا هم په خلکو کې د عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډېر زیات دی هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولای شي او هر وخت یې کولای شي په هر علاقه کې کولای شي.
په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیرې کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی او کم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان.
accountability was nan ba operative sakat khala investigation case the kambe nan ba chief aw yana din hukumat ke no sakat che khala de tor ko rekadyo che de agar ministeran de chief aw aha corrupt ki aw mud corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb da janibdare tor lagawi aw wai che de ki hukumran dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یمن شاته خطدا اجازه ترکه چاغه د عدالت تراشی کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل تزي خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کی شونه نو منګه وایو چې ډاکټر حسین دی مونږ نشي خو ساکدار دی مونږ نشي یمن شاته د مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړي دي د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله د پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطه کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي ک تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زد ټول سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کلا حکومت تیر شو کتا سو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا دخل کو نه تاسو وکړو نو تاسو تبا پخپل اندازه وشي. زده هم مهم چې د مسلم لیگ نن په غړون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په زد هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونه ده چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په غړون د زینی خلکو په زد د کرپشن پلټنو شروع کولو منځوري کړی دا. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلی دی د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډه وروسته له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزي له پرویز خټک پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د مداخله تورونو پاړه سوای
زه د خپل صوبایي حساب کمیشن باره کې دا یقین دی یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکو چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا حساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاغي کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارٹیاں دی اغه پکې نمائندگی وا متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی اغه په سلام مشوره وانی شوی دی نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دی اختیارات ورته پتا دا اغه قانون پتا دا چې اغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې دے پر اغلا کړی دی اغلا پټونه دے پاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زما کدی صفا سوتری اس حکومت ته لاس نه چي
کبدیړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی وغه کې ځنه خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما سره کار نشته چې څا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تا سره ثبوتی راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکه یغي په اکشن اخلي مسله دی ملک دادا چغلا خلقو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی کې او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګی چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب په کې مون مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دے دے حوالے سے پکے گرفتار شو نو کدا دے ما پکے اختیار ونه سنگ و مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول دے پاره دے کاغه دے وخت حکومت کې مسو کی هغه خلاف میں احتساب کیږي او کوم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي
د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د لوبۍ څخه د لشکرې جنگوي 15 وسلوال نیولې دي د پولیسو په وینا چې دوی په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شامل دي چې د محرم پر مهال د بریدونو تابع کړی و بل پله د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د وسلوالو په نیولو مسله نه هواریږي د دوی په وینا په کار ده چې پاکستان د سخدرزۍ د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون راولي رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري
د پنجاب صوبې د پولیسو افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولې او پاکستان ته منتقل کړي دي نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیسو محکمې ډي آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف اووی چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرې د خورولو منصوبه جوړه کړې و دوی چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تیر شپه لاهور ته منتقل کړي شوی دي او په دې وسلوالو کې د دې 15 رکنی ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دي دی وایي
دا د لشکر جنگوی معلومه وسلوال دی دوی د شاوخوا 15 سلوی شیعاګانو په وجلو کې ککړ دی دا وسلوال مختلف کاروایانه کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و هرن بټي د دوی مشر دی دوی مونږ پرون راوستي دي او وسله محرم هم روان دي نو څنګه چې تری مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو
هارون رشید بټي په اړه ویل کیږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوی د پخوانی مشر ملک اسحاق نسی ملګری وو بل خو د راپورونو وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیخي تور دی په دغه پیخه کې شاخوا 15 خلک وشل شوی وو دا هم ویل کیږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رزارومي ایڈوکیټ موسی عابد نکوي علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګړ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وشل شوی وو د ذکر ده په ملک اسحاق د یګانو د وجلو یو شمیر مقدمه وی د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپو پروفیسر حسن عسکری وای حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې کوم اکشن پلان تر لاندې کوشونه روان دي خو مشکلات لاشته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی دی وای
میرا خیال ہے کہ یہ تصور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخیتا راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته د خودل وی چې ورسره دومره قوت شته چې کوڅوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بی ګنا وجنی او کترهګری کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروایی کولی شي نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډیر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي مونږ دا ویلی شو چې ترهګری مخنیوي خلاف پیشرفت خو خدي خلا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لازمونږ پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانه تسلسل سره روانه وي نو خې نتیجې به مخته راشي
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر ساد وایي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کیږي. خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړه کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي. د زیاتوي
د پاکستان دغه چکم دی نریټیو چکم جوړ شوی دی د وسل وختم نه پس هغه کې لکه تبدیلی راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تا د روشن فکرې او د دنیا سره تعلقات او د نورو مذاهب او قدر کول دا چې کوم دي کنه دا د ماشوموالي نه مونږ یو داسې یو نریټیو په خپل پورا سیستم کې اچولې دي چې هغه په باغ تاسو ګوره کا په جمعات کې دی کا په سکول کې دی کا هغه په نوکرۍ په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي. د دې تر څو پورې مخنیوی نه شوی نو دا شختراشي به داسې کیږي چې لشکر جنګي ولا مونږ ولیا موبایل کو دا دې مسلې حل نه دي.
د فکر د پاکستان وفاقي حکومت په دې ورسو کې ویلي وو چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي. یاد دی قومي اکشن پلان د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایه جوړ شوی وو.
رابی اکرم خان و او په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانی خبره سوي ګډه اعلان کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د اتیا او بخشي د اویا میلیونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي 13 ورځې وویل دا پیسې به له 2 لک څخه د زیات سکولونو په جوړولو د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو او سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په بلوچستان کې د ایلې تشیع پر یو امام بارګا په ځانمرګ بیت کې 12 کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک کې چارواکي حامد خان بنګلزي نن سهار مشالې ډول بریدګر برکا په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکرې جنګوي وسوالې ډلې نیول شوي 15 غړي لاهور ته راورسول. دا خبره د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ډول وکړه. د خیبر پښتونخوا په سوابي کې پولیس وایي نامعلوم وسوالو 2 پولیسوال وژل دي. د سوابي د پولیسو ویان مشال ډول د ټریفیک 2 کارکونکي راشد او ګوهر نن ماشین په امن چوکي په دازو پوښتل شو. د پاکستان فوج دا وکړي د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسوالو په مرکزونو هوایي بریدونو کې یوولس وسوال وژل دي. خو وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې خپل پوزیشن د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ویلي چې د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ تیره شپه له ولسمشر شتغني سره په ټلیفون دا خبرې وکړي. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په یانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نن یو خبر کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنی چارو وزیران هم ګډون کوي. د فرانس جنوبي شهر بوردو ته نږدې د یو مسافرونو کې بس او یو لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان لاسو دي. روس غواړي له ایران سره د پرختیایي پروژو لپاره 15 ارب ډالر ځانګړي کړي.
خبرونه مو لمشال ریډیو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او سم ستاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي. راځي چې لنډیسته غوښو.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو با اثر خزه خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثر خلک په کرپشن اغلا غلطو کې ککړ وي او د دې د خاتمې لپاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو داس خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کې دی شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وای چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادریه کې وای پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنی ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټ ده. ادارې زیاتوي اوس دنیا بدل ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. ادریا اخری کې وای سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخو هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او کڅنګ. د دواړو لیکنو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس په دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او کڅنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې شهر سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشار د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وای د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما د هم ویل چې امریکایي عسكر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د میشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاری ساتي چې دا رنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د هلمند امنیه کمانډان وای چې امنیتی ځواکونو د دغه ولایت په د باباجی په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وای چې جګړه لا روانه ده، خو ورستیو جګړو کې د طالبانو د سرو کېتو مهم کمانډانان وژل شوی دي. په همدې حال کې د لشکرګاه ځینې اوسیدونکو ویر لري چې جګړه به شار ته وغځیږي. اسمت څاروان پر رپورټ لري.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې 300 دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی استروکتو یعنی تنه یو کتنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو. دا د نن نسنه کور سره د مابین لاړ
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قمندان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګا شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شارته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووشل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندیشمن دي.
د خلکو سره تشویش سره جنگ پنځمې ورځې ته واوښتي او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
اسمت ساروانو پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلی دي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونه کسان اغیزمنول، خو اوس یوازې 200 کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکي یا طبي نه، بلکې د لیکنې په خبره سیاسي دی. د اسرار العالم مومن څخه به د دې لیکنې لنډیز واورو.
دا خبره معلومه ده چې څنګه د پولیو مرض ختمې دي شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیز راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روان دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لک کسان وجل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره 200 ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لړکې مزاحمت تکنیکی یا طبي نه، بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګري ځپلې دي. اکثر اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساينس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري، لوجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداری نشته او وسلوال غواړي چې د غسیمې په خپل مرضی وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو زده کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل واکمنی قائم کړي، او د دوی دغه موقف او وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینه د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکون کی په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو، او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د لیدو کتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیره ښه موقع وه چې ورغلی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته مخامخ په افغانستان کې د روغې جوړې او تلپاتې امن په اړه خبر وکړي. په دې اړه لنډ تفصیل لیولند د میورسته واشنگتن پوسټ روزپانی د مقالې په پایل کې لیکل دي چې امریکای ولسمشر باراک اوباما په تیر اونۍ کې د افغانستان په اړه د خپل پلان اعلانولو پر مهال طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي نیغ په نیغه مخاطب کړل. ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایي او ټول نړیوال ځواکونه به یوازې په دې صورت کې له افغانستانه وځي چې هلته طالبان له افغان حکومت سره دوامداره سیاسي روغه جوړه وکړي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اوباما له دې وروستي اعلان وروسته به طالبان او د هغوی پاکستانی ملاتړي د دې جوګنوي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو انتظار وکړي. ورسپانه لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیر شمو کوه چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته په افغانستان کې د روغې جوړې او تلپاتې امن په اړه مخامخ خبر وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي حکومت په خوانی ځانګړي استاذي جیمز ډوبنز ورسپانې ته ویلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما یو داسې قوي اعلان و چې تر دې وړاندې هیڅ کله نه و کړی. ورسپانې د ولسمشر اوباما او نواز شریف تر ملاقات وروسته د خبرو سوي بیان په حواله لیکلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د داسې روغې جوړې د ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړی چې د افغانانو ترمنځ وي او افغانان یې مشري کوي. ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړي. جیمز ډوبنز پاکستانی پوسټ ته په اشاره ویلي چې دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د پاکستان امنیتي ادارې به تر کومه حده د وزیر اعظم نواز شریف خبرې ومني. د جیمز ډوبنز په وینا که وکتل سي نو همدی امنیتي ادارو نواز شریف یو ځل وړاندې هم له واکه لرې کړی و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې نواز شریف په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. جیمز ډوبنز ویلي چې د طالبانو پر خبرو اترو د مجبور کولو تر ټولو ښه لاره دا ده چې په پاکستان کې د هغوی د پټنځایونو مخه ونیول سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 70 میلیون ډالر مالي مرستو اعلان کړی دی. نړیوالې مرستې چیرې لګیږي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری رپورټ برابر کړی.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 70 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پرېږدي چې جنکې زده کړې وکړي. د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د 10 کالو نه تر 19 کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازه نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وایي اغي و تداوی چیرې دا ملالا فند کې سونه پیسې نو داغه 70% پکې پاکستان ته راشي. نو مو ته چې 70% کې پاکستان ته راځي نو بیا دا 70% هم پکار دي. 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. او اغي خو هغه وخت سره اګری کړي واخو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه دی راکړي. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم مو اغي کې اغي دا وی چیرې مونږ دا پیسې چونکی دا دی سرکاری چکم سی ان ڈبلیو ڈی ادا اداری دی دغه په دغه معنی له ګول غواړو نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړ چې تاسو خپل ټیکدار راولې تاسو په چا باندې جوړول غواړي موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړکې.
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکشي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منسوبې د ستونزو سره مخ شي. نړیوال مرستې چرته ځي په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي د ورلد بینک وی که د اے ڈی بی وی که د آی ایم ایف د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70-80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې دا دي ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته. اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه سره چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسران او د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دوی به خوري کم ځای نه پیسې پټېږي. دوی خو یا ټیکوګي پیسې پټېږي.
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چرته چې ډیر ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا بلدیتی وزیر عنایت الله وایي بلدیتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلسلور 40 ارب روپی بیل کړی دی چې پکې به 240 ارب روپی د پرمختیايي کارونو لپاره وي. نوموړي تیر ورځ په پېښور کې تر خبري ونډه وروسته له مشال رادیو سره د خبري وکړې. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته یې فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ضربا ضلعي حکومتونه او ویلج کونسل یې په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی. فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي پدې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته د ویلج کونسل ته او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته او 8.5 ارب ضلع کونسل ته دین علاوہ با 15 لاکھ روپے ہر ویلج کونسل تا راغی دا دفتر دا کرائے اور سٹیشنری دا پاور کلک کیگی سالانہ.
صوبائی وزیر عنایت اللہ دا ہم وائی چے دا فنڈونو تقسیم با دا ہر سیمے دا آبادے پا پرمختیا کے دا پاتی والی او دا سیمے دا خپل پیداوار پا تناسب کیگی. دا ٹاکلے شوی بلدیاتی کونسلرانو پا نوے بلدیاتی نظام باندے دا ناپو ہے پا اڑا ہم پا رسانو کے سوالون راپورتا شوی دی. خود بلدیات وزیر وائی چے دا تحصیل او ضلع کونسل دا غڑو لپارا دوی تربیتی پروگرامونا پیل کری دی او دا ویلج کونسل دا ممبرانو شمیرا نزد سلویخ زره ده او د دومره ډیر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
د کراچی شهر ماشومانو لپاره یو لیکوال د کتابونو یو داسې سلسله جوړ کړې ده چې د څه مقصد چې د کراچی شهر ماشومانو ته مختلفو مسلو په اړه پوهه ورکول دي. دا کتاب په بنیادی توګه یو کومک کتاب دی چې د کارټونانو په کردارونو مشتمل بی. د دې په اړه نور د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
پا په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومان لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې 9 ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د 9 ځوانانو کې پری ګل د پېښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، مهنور د هونسا نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کویټا نه، رضا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپل خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسي زیاتې او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زمون خیال داو چې موږ خپلو بچو ته د شورونو د وخیو او اوایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي، او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي، او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاش وباسو او هر میاش با موږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او د لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکو خپل په مختلفو سکولونو او نور د درس ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پر خبرې کوي. دی وايي
موږ به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشومانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کوټې نه غواړي، نو زه خواهش لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اظهر په وینا چې د دې کومیک کتاب ټول خرچ د خپل اوچتوي، خو د پاکستان نورو برخو کې د دې خپرول لپاره ورته د فنډونو ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د کمی اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجی شاج ګل اپریدی تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه. د مشال رادیو خبريال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې آیا د قبایلي سیمو ټول استازي سلاسوي او کڅنګ
پدغه میچینګ کې یو فیصله مونږ وکړه د سپیکرشپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وای تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی، او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیم کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نام زدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي، نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به دریو ورځې پاکستان کې چوټیانې روانې، چوټیانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عهده ورکړئ په اسلام آباد کې، او بیا سپیکرشپ عهده چې غیر جانبدار شنو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وی عوامو ته میسج، او بیا قبایلو ته چې عهده ورته ملو شي ان شاء الله.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل دي سره د ریپورتونو لړۍ پای ته ورسیده. د خبرونی په پای کې بل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی یو ځل بیا وورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو د طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون تر لیدو وروسته دا غوښتنه په بیګنی خبرسوي ګډه اعلامیه کړې. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکول لپاره د 20 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي تېر ورځ وویل دا پیسې به له 2 لسو څخه د زیات سکولونو په جوړولو، د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په بلوچستان کې د اعلی تشیع په یوه امام بارګاه په ځانمرګ برید کې 12 کسان وچل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لوی ځواک یو چارواکي حامد خان بنګوزی نن سهار مشال لیدو ته د بریدګر برقه په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوبۍ څخه د لشکرې جنګوي وسوالې ډلې 5 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور پولیس یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال لیدو ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې پولیس وایي نامعلومو وسوالو 2 پولیسوال وژلې دي. د سوابۍ د پولیسو ویان مشال لیدو ته ویلي د ټریفیک 2 کارکونکي راشد او ګوهر نن ماشون په امن چوکي په ډزو ووژل شو. د پاکستان فوج داوا کوي د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسوالو پر مرکزونو بریدونه کړي او یو ویشته وژلې دي. وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د ناټو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورې وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوی ویل چې د ناټو عمومي منشي سټونټلبرګ 13 شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د روس بارني چار وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کری سره د شام بوران په اړه خبرې کوي. نننۍ خبر کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چار وزیران هم ګډون کوي. د فرانس جنوبي ښار بورتو ته نږدې د مسافرونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 2 څلوېښت کسان مړ دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان برسېرن ټپیان دي. روس غواړي له ایران سره د پرختیايي پروژو لپاره 5 اربع ډالره ځانګړي کړي. د روس د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابرات له وزیر سره د کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 5 اربع ډالرو په ارزښت د پروګرام عملي کار به ډېر ژر پیل شي.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. که پر دې څه په پاتې سوس ډیو ریډیو اوریدلای سی بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره لایو زیل تاسو اجازه غواړو. هرځه چې است خوشاله اوسئ.